د مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلامومن سلامونه ومني. وخت شوه 2 بجې. په دې غړي کې په لومبي نیمه کې ستاسو لپاره راپورونه لرو او د سر موضوع به جرګوي. دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو او په وروستۍ نیمه کې به ژوندۍ خبرونه سروي اوري. دغه خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې اهم کتلی شئ. قربانۍ پلوشه سهاک ته داوري او میلمنه به وي پلوشه کاکړ د بشرکونو فعال ده له ناروې به موږ سره وي. خو تر هر څه مخکې ورځو بشر ګواښته چې تاسو د سات خبرونه وړاندې کړي.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د امن لپاره به ټول ګوندیزه غونډه رابولي. د پاکستان سرکاري ملازمینو خپل پلان کړی احتجاج ځنډولی دی. د افغانستان په کندوز ولایت کې ځانمرګې برید شوی. د خبرونو تفصیل په پیښور کې وی جرګې د قبایلي سیمو د امنیت او نورو ستونزو لپاره د ټولنیزو د ټولګوندیز د کانفرنس وربللو فیصله کړې ده. پرون د جمعیت علما اسلام فی تر سیوري لاندې په شبي هغه جرګه کې د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د امن په اړه به د سیاسي او قومي مشرانو یو غونډه وربولي. هغه داوا وکړه چې د پاکستان ریاست په 2013 کال کې له خیبر پختونخوا سره قبایلي سیمې یو ځای کړې خو امن یې رانه وست.
دغه انزمام اوله تقاضا ابتدا چې له امن نه بکېدله او بیا به نور نظام جوړېده په هغه امن کې د ترقې لارې به مو غوښتې او مونږ به د خپلې خاورې د خپل وطن خاوندانو مونږ به هغه فیصلې کولې. نن زه او ته ناست یو دې خبرې ته چې ما په خاورې باندې امن نشته. امن نه محرومه قوم دا د هر شي نه محرومه قوم بلل کېږي.
د دې ترڅنګ ځینو نورو مشرانو جرګې ته د وینا په مهال د وسلوالو ضد پر حکومتي تګلارې نیوکې وکړې او تورې پورې کړې چې د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې دي. حکومت د جرګې د نیوکو او غوښتنو په اړه په سمدستي توګه څه نه دی ویلي خو په تېرو وختونو کې د امنیت ساتلو دعوه کړې او د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او په بېلابېلو ځایونو کې کامیابۍ ترلاسه کړي. د پاکستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه له حکومت سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاج ځنډولی دی. دغو ملازمینو د فروری 10 په اسلام آباد کې د احتجاج اورس ټاکلې وه. خو د ملازمینو د اتحادیه د خیبر پختونخوا ویاند آصف افریدی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې مشرانو له حکومت سره مذاکرات وکړل او د غوښتنو د منلو تر ډاډ وروسته یې احتجاج د فروری تر 6 پورې وځنډاوه. هغه زیاته کړه چې حکومت په پینشن کې بدلون کړی، د ملازمینو د نه مستقلولو فیصله یې کړې، د مړه شوي ملازم پر ځای د هغه د کورنۍ د کوم بلغړي د ګمارلو نظام یې ختم کړی او د دې ترڅنګ په حکومتي څانګو څخه د ریټایرډ کېدونکو کسانو پر خالي څوکیو بل څوک نه ګماري. هغه ویل که دا وعده عملي نه شوي دوی به بیا احتجاج وکړي. د پاکستان کورنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله په مشرۍ حکومتي ډله به په 10 ورځو کې د ملازمینو د غوښتنو جاج اخلي او په دې اړه به حکومت ته سپارښتنې کوي. د اورګزو ضلعي مزدورانو د خپل غوښتنو لپاره د فروری په 10 په پېښور کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې ضلع د مزدورانو اتحادیې مشر نیک بادشاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید دوی ته د هنرونو د زده کړې لپاره روزنیز پروګرامونه جوړ کړي او په نوکریو کې ورته باید هغه ونډه ورکړي چې په قانون کې د دوی لپاره بیل شوې ده. د ورځو د خیر خیګړې د حکومتي څانګې سوشل ویلفیر مشر عبدالهادي پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د مزدورانو د ستونزو د هواري لپاره په وار وار غونډې کړې دي چې پکې ځینې حل کړې هم دي او کوشش کوي چې پاتې غوښتنې هم عملي شي. د افغانستان په کندوز ولایت کې نن په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. رویټرز او فرانس پریس خبری اژانس په کندوز کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ د ویاند جمعه الدین خاکسار له خولې ویلي چې بریدګر پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد سهار 8 بجې هغه مهال وچول چې په کابل بانک کې خلکو خپلې تنخواوې اخیستلې. خاکسار زیاته کړه چې په وژل شوو کې طالب سرتیري هم شته خو کره شمېرې نه دی ښوولې. د هغه په وینا 9 کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې خو په تېرو وختونو کې د داعش خراسان ډلې د داسې حملو ذمواري منلې وه. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د المونیم او اوسپنې د مصنوعاتو امریکا ته په ورړلو 25% ټیکس اعلان کړی دی. ډونالد ټرمپ پر دستاویزونو لاسلیک کولو سره پر المونیم امریکایي ټیکس له 10% ته زیات کړ. د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي چې دا اقدام به د مارچ په 4 عملي کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ. پرون په نشتحال کې د قبایلي سیمو د امنۍ او نورو ستونزو په اړه شوې جرګه کې د ټولګندیزه کانفرنس پر بللو فیصله شوې. دا جرګه جمعیت العلماء اسلام جوړه کړې وه چې ورته د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان اهم وینا وکړه. هغه د لاکه ورکړه چې که د قبایلي سیمو امنیت برابر او ستونزې حل نه شوې نو د اسلام آباد پر لور به لاریون کوي. د دې تر څنګ نورو سیاسي او قبایلي مشرانو هم ناستې ته ویناوې وکړې. حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، البته مخکې دریځ دا وو چې د امنیت سمولو لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري او د خلکو ستونزو په حلولو بوخت دي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د فروری په 10 په نشترال پیښور کې په ترسره شوي جرګه کې قبایلي مشرانو، د سیاسي ګوندونو استازو او د پښتون قومي جرګې غړو په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د امنیت په ځای کولو، د هدفي وجنو د مخنیوي او د سیمې په قدرتي وسایلو د ځایي ولس د حق تسلیمولو غوښتنه وکړي. د غونډې په پای کې د دغه غوښتنو په اساس په 11 نقطو مشتمله یوه متفقه اعلامیه هم خپره شوې ده. په دغه اعلامیه کې یوه نقطه دا هم ده چې د ذکر شویو غوښتنو لپاره دي د پښتنو د سیاسي مشرانو یوه ټولګوندیزه غونډه هم راوبللی شي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په دغه لړ کې جرګې ته په خپل وینا کې وویل
چې د انضمام اوله تقاضا ابتدا چې له امن نه بکېدل او بیا به نور نظام جوړېده په هغه امن کې د ترقې لارې به مو غوښتې او مونږ به د خپلې خاورې د خپل وطن خاوندان وو. مونږ به هغه فیصلې کولې. نن زه او ته ناست یو دې خبرې ته چې ما په خاورې باندې امن نشته. امن نه محرومه قوم دا د هر شي نه محرومه قوم بللی کېږي. تاسو چې کوم حکم ما ته وکړه چې سیاسي رهبرانو یو آل پارټیز کانفرنس، انشاءالله د سیاسي د پښتنو د سیاسي ګوندونو د مشرانو یو اجتماع وکړو انشاءالله او د هغو مشاوره سره به مخېدلی.
په خیبر کې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د پښتون قومي جرګې په استازیتوب ملک عطا محمد محسود جرګې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پښتون قومي جرګې ټولې ویشت غوښتنې د آئین په چوکاټ کې دننه دي او په کار د ریاست په دغه عمل یقیني کړي.
میزه په خیبر جرګه کې چې څومره فیصلې کړې دي دا میز د پاکستان د آئین او د قانون لوند کړې دي. یو فیصله یو کیسه هم د آئین د قانون نه بدیا نه دو ان غونډې میز پاکستان آئین همانی د پاکستان قانون همانی خو میزه دا د درویغ جنګ چې دا د مسلط کړی دی د طالب په شکل شي د بل ګروپ په شکل شي دا د خپل خلق تای د ریاست خپل خلق تای خپل سوتلی دي او ان شاء الله چې دا ور ټول د نیو تا ور ټول پښتنه ته دغه علم شوی دی.
په جرګه کې زیاتو قبایلي مشرانو د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو په سر نیوکې وکړې چې دغه عمل د قبایلي ولس په خوخه نه و شوې. خو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي حاجي محمد شیرین وویل چې د قبایلي سیمو د زمکولو نه وړاندې هم یادې سیمې د ناامنۍ او نورو ستونزو سره مخ وي.
خبره دا ملګریو چې ټول نه غټه مسله نن زموږ په پښتون وطن کې هغه امن خبره وو، هغه دغه جنگ چې کوم مولانا سره خبره وکړه چې نن موږ نه یو نه موږ کو نه یو ټک نه هورې چې کوم دی رڼا کونې دي ګټه کونې دي ټک نه تیرې چې کوم دی یو تور تن دی او یو چند دی او یو بدن دی. موږ داسې زمان نه وختای موږ سا ودې پوره نه شوې دا بېله موضوع خو دا جنګ چې پنځلس کاله وشول د جرګې
په پای کې مولانا فضل الرحمن د قبایلی او جنوبی ضلعو د نامنۍ او نورو ستونزو په سر د اسلام آباد په لور د لاریون کولو دړکه هم ورکړه. حکومتي چارواکو د نشترحال د جرګې پر دې عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امنیت قایمولو لپاره ګامونه پورته کوي او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره هدفي عملیات دوام لري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. وزو کوټه ته پولیسو پرون په کوټه کې د پښتنو ملت پاله ګوندونو ځنې احتجاجیان تر نیولو وروسته بیرته خوشی کړي. دی وایي چې د پی ټی ایم د مخکښ وزیر د خوشی کولو او په سیمه کې د روانو ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې مظاهره کوله چې پولیسو ونیول. دا نیونې په داسې حال کې شوي چې د صوبې د امن په اړه په صوبې اسمبلی کې دننه د بندو دروازو تر شا اونډه روانه وه. نور تفصیل د کوټې ایوب ترین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند زده کوونکو د اتحادیې مرکزي سکتر عبدالرشید ناصر د فروری په 11 نیټه و مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېر شپه ناوخته پولیسو نیول سوي ټوله کارکوونکي بیرته خوش کړي دي.
ټول مذاکرات بعد پولیس مور ملګري بغیر څه ضمانته په مچلکو باندې را خوش کړلو او د دې بعد هم زموږ د کوم اعلان سوی احتجاج دی په پښین کې په لور راي کې په ژوب کې په نورو زلو کې هلته به د خپل دغه مطابق کېږي. نو موږ دا وایو چې احتجاج چونکه د سیاسي جماعتو جمهوري وایني حق دی دا که سبای سوق به روم نه سي بیا دا احتجاج چې موږ لا کړی وو دا ټول د سرکار په لټس کې موږ راوړی وو. زه نه پوهیږم چې خاص د کوم ځای د عوامي نشو پارټي جلوس لري دا ټول علاقې د خلکو به شي په ډېر زیات تعداد پولیس د بختر بند ګاډیانو سره راغلی وو. دا سوګي سو سره د لاټ چارج د ټوپکانو سره په بیلال موږ بختم پر پرامله احتجاج مو کی.
دوی دا احتجاجي لاریون او مظاهره هغه وخت کوله کله چې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په صبح کې د امنیت د وجې په اړه د اسمبلی وغړو ته ان کیمرا یا بیل څه کیمرې وینا کوله. خو وروسته د عوامي نېشنل ګوند پښتون تحفظ موومنټ پښتونخوا نېشنل عوام پارټي او نېشنل ډیموکراتیک موومنټ تر سوري لاندې د اسمبلی و مخ ته احتجاجي مظاهره وسوه. د دې مظاهرې په اړه د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي صوبایي صدر نصرالله زیر و مشالیډو ته وویل چې دوی د پښتون تحفظ موومنټ مخکشه علي وزیر د خوش کولو تر څنګ درې میاشتې له مخه تښتول سوی ماشوم مصویر خان د مندنې غوښتنه کوله.
بیا د صوبایي اسمبلی مخ ته موږ ولاړو، هلته موږ مظاهره وکړه، هلته ویناوې وسوې او د حکومت څخه دا غوښتنه وسوه چې علي وزیر دې خوش کړل سي او نور چې زموږ په وطن کې مصویر خان بچی چې اغوا دي درې میاشتې اوس پوره کیږي هغه لا تر اوسه نه دی بازیاب سوی. دا رنګه د چمن پر لت پاواله چې یو نیم کال وسو د چمن خلک په درنی کې ناست دي په پرلت کې ناست دي، دا غوی مطالبات نه دي منل سوي او بیا زموږ په وطن کې چې کومه ترهګري ده بدتخوري ده لوی لاری د ترهګرانو حواله دي د دې پاواله دا مظاهره وه. پولیسو کوشش دا و چې دا مظاهره ناکامه کړي.
بلبلو ته د تحریک تحفظ یعنې پاکستان له لوري ویل سوي دي چې د دوی ځینې کارکوونکي نه یوازې نیول سوي دي بلکې د ډیرو په ضد صوبایي حکومت مقدمې لاسلیک کړي دي. د خبره د تحریک تحفظ یعنې پاکستان صوبایي مشرانو د فروری په 10 نیټه په کوټ کې وایي خبري کانفرنس ته کړی ده. وروسته د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان و مشالډو ته وویل چې د پارټي د مرکزی سکتر عبدالحق عبدال په ګډون د ډیرو په ضد اف آی آرونه سوي دي.
په کوټه ضلع کې، پښین ضلع کې، زیارت ضلع کې، لورلای ضلع کې، کلاسیفلا ضلع کې، شیرانی او ژوب ضلعو کې چې دي اف آی آرونه سوي دي او هلته په سوونو د پارټیانو مشران او کارکنان په دې کې نامینیټ سوي دي او په دې کې شاوخوا اته کسان چې دي دا نیول سوي وو او تر اوسه پورې دا چاپې روانې دي. برای ماښام هم دلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او تحریک انصاف د مشرانو او کارکنانو پر کورو چاپې وې. تحریک انصاف صوبایي صدر داود شاه کاکړ پر کور باندې پرله پسې په یوه شپه کې چاپې وویل سوې. ورسره په سنجاوۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کوم ملګري دي هغه گرفتاره سوي دي، پر هغوی فایر سوی دي.
دا د هغه وروسته کله چې د اتم فروری څخه له مخه د بلوچستان حکومت په ټوله صوبه کې دفاع یو سل څلور څلوېښت لګولې وه چې موخه پر هر ډول جلسو او مظاهرو تر یوې میاشتې پورې بندیز دی. او د حکومت بلوچستان ویان شاید درین په خبره چې پر دې برسیره د تحریک تحفظ عین پاکستان لخوا د کوټ په ګډون د صوبې په ځینو برخو کې د فروری په اتمه نیټه لاریونونه او مظاهرې سوي دي. یاد وي چې د حکومت مخالف تحریک تحفظ عین پاکستان په اتحادیه کې شامل جماعتو د هیواد د نورو برخو په ډول په افغانستان کې هم اتم فروری د تورې ورځې په توګه لمانځلی و، ځکه چې په اتم فروری کال 2024 کې عامې ټاکنې وسوې. خو په یاد اتحادیه کې شامل جماعتونه وایي چې په هغه انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي سوې وه، لیکن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ مرکزي حکومت په وار وار دا تورونه په کلکه سره رد کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس راځو دې ته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ لازمي کېدو پرته د پچمن کې د ناس پرلت مشران هوډ لري چې د خپل هدف په ترلاسه کولو پورې به احتجاج جاري ساتي. خو دوی وایي چې د دې احتجاج دوه مهمو ګوندونو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وقفي ډلې د دوی له ملګرتیا لاس اخیستی. دا هغه ګوندونه دي چې د 2023 کال په پای کې د پیل شوي پرلت تر ټولو کلک ملاتړي ګڼل کېدل او مشرانو به پرلت ته ویناوې کولې. د براسیان کې دا چې په پرلت کې د پخوا پرتله د خلکو شمیر ډیر کم شوی. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د ګوندونو د پرلت له ملاتړه لاس اخیستی او که نه، او که یې اخیستی بي نو وجوهات یې څه دي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت یو نیم کال پوره کېدونکی دی، خو غوښتنې یې لا هم نه دي منل سوي. په پرلت کې ناست مزدورکار خلک وایي د پاکستان حکومت دې دوی ته اجازه ورکړي چې د پاسپورت پر ځای په شناختي کارت افغانستان ته تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې پر ټولنیزو رسنیو له خبرېدونکو ویډیوګانو او تصویرونو ښکاري چې نه یوازې په پرلت کې د خلکو ګډون خورا کم سوی دی، او بل د پرلت د مشرتابه لخوا هم د پخوا په څیر د پرلت تر څنګ نوره مبارزه نه تر سترګو کېږي. د پرلت یو مخکش او سوداګر صادق خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل د دې بدلون دوه لاملونه دي. د د پوینا یو پلو لویو سیاسي ګوندونو لاس ورڅخه اخیستی، او بل ریاست په زرګونو خلکو ته پاسپورتونه ور جوړ کړی دي.
پرلت خو صرف شل ورځی چې موږ بندیان ورایلاسو، موږ هغه وادي مطابق موږ هغه پرلت ختم کی، بیا شل ورځ بعد درنه پوری روان دي. خو سیاسي جماعتونه پښتونخوا جمعیت د جماعتونو ولاړو، بیا زموږ خبره په یوه ځای کې نه ده کړې. نو موږ پر دې باندې ډېر افسوس کوو که جمعیت علما اسلام دی که پښتونخوا دی. پرلت هغه رقم روان دی، تعداد کم دی.
د جمعیت علما اسلام د کلا عبدالله زلی امیر مولوی عبدالمنان مشال رډی ته وویل دا خبره رښتیا ده چې د دوی ګوند په پرلت کې لګډون او د هغوی لملاتړه لاس اخیستی دی. نوموړي د چاله نامه یادولو پرته تور پورې کړ چې د پرلت ځینې مشران له پرلتوالو سره مخلص نه وو، نو ځکه دوی د احتجاج لاره بېله کړې ده.
دا اوس په موجوده پرلت کې
کم خلق ناشتی دی خو د دې ول سره د دې قوم سره د دې چمن د بیچاره مظلومانو سره پس په نورز باندې دوکه کړی ده یا د پرلت ټولې دوچ کوم منصبه و پاره خدا خلق سره ملوي سو ک حکومت دا منصبه جوړ کړی د پرلت تمام سیاسي ګوندونه او تمام تاجر تمام د دې شهر سره تعلق لرونکي خلک د ټولو د لسمه اسکی په ډیر میړانه باندې او په ډیر اتحاد او اتفاق باندې دا خبر پر مخ باندې وړل نو چې بیا د چند کسانو د خوا څخه دا دوکه وسو او د حکومت سره خپل لاس پټ کی بیا خو سیاسي ګوندونه چې دغه مجبور چې خپل لار به جلا کی.
مولوی عبدالمنان زیاته کړه چې جمعیت علما اسلام به د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط ختمولو لپاره خپله مبارزه جاری ساتي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي نه یوازې په وار وار د چمن پر لته ویناوې کړې وي بلکې په پارلمان او خبري غونډو کې هم د پر لته کلک ملاتړ اعلان کړی و. خو اوس پوښتنه دا ده چې د یاد ګوند لخوا د پر لته ملاتړ د لاس پر سر کېدو وجوهات څه دي؟ د ګوند د کلا عبدالله ضلع جنرال سیکرټري شیر علي باچا مشال رډي ته وویل دوی د پرلت غوښتنې پر ځای بولي او ملاتړ یې کوي. خو د ده په وینا د پرلت مشرانو پر مهم وخت د ګوندونو بې سلا له حکومت سره خبرې کړې وې کوم چې د ده په وینا د ګټې پر ځای تاوان ثابت شوی وي.
چې دا دوه کسان راله یو عنایت کاسی صاحب دی یو حاجي لالو زموږ د چمن دا راله دغه زموږ بندیان ورسره وه نو چې کوالار خلاص سوه نو په دې لار خلاصېدو کې د پښتونخوا ملي اوم پارټي یا د جمعیت علما اسلام یا دا نور موږ مثال په دې مذاکرات کې په دا وار نه وه. البته پرلت ټول شو په کار دی پرلت نوې ټول سوی او په کار دی پرلت جاری وای. خو البته بیا موږ خپل احتیاجان لرو احتیاجان سره به میټینګ سوی خامخا به اتحادیان دا ویلي چې باید دا مجلس څنګه وسو دا د کمی خوا وسو.
د پرلت مشران که څه هم پر احتجاج لناستو خلکو سره د نه مخلصتیا تور ردوي خو وایي چې حکومت دوی ته د منځګړو له لارې دوکه ورکړې وه. د پرلت مخکش او سوداګر صادق خان اڅکزي مشال رډي ته وویل چې د پرلت د مشرانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلاف رامنځته کېده د خفګان وړ خبره ده. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د ده په وینا دوی دا نسی منلای چې پر ډیورنډ کرښه پراته ولسونه دي په پاسپورت او ویزو تګ راتګ کوي. د تازه حکومتي غبرګون په اړه مو په وار وار د بلوچستان د حکومت له ویاند شاهد رند او د صوبایي کابینې له بیلابیل غړو سره رابطه وکړي خو بریالي نسو. په چمن کې روان دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر په پای کې له هغه وروسته پیل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت د چمن پر پوله له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمی اعلان کړی و. حکومت ویلی و چې یو خو پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او بل یې دا ګام په خپل ملک د امنیت ټینګښت او قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی و.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
وسره زو دیتا چې د پاکستان د سرکاري ملزمینو اتحادې حکومت سره تر مذاکرات وروسته اعلان شوی احتجاج ځنډولې. د اتحادې ویاند بیګا مشالې ډوتوي چې د رانا سناولله په مشرۍ حکومتي ډلې باور ورکړي چې د دوی د غوښتنو جاج باخلی او په دې اړه به حکومت ته سپارښتنه کوي. د په وینا تر دې وروسته دوی خپل احتجاج د فروری تر شلمې پورې وځنډولو. ملازمین په پینشن او د نوکریو په نظام کې د بدلونونو خلاف له تیرو څو میاشتو راهیسې مظاهرې کوي خو اخر کار یې فیصله وکړه چې د فروری پر لسمه به په اسلام آباد کې پرلت وهي. په اړه یې د عظمت علی شاه دا راپور ورو.
دا پاکستان دا سرکاری ملازمین اتحادیه اگیگا یا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس په ټول ملک کې د فروری په لسمه کې دونکو خپل احتجاج وځنډول. د اتحادیه په وینا چې د وفاقي حکومت لخوا ورته په لس ورځو کې د غوښتنو منلو باور ورکړی او په دې اړه د کورنو چارو ادارې د فروری په نهمه د رانا ثناء الله په مشرۍ شپږ کسیزه کمیټي جوړه کړې او نوټیفیکیشن یې هم جاری کړی دی چې یاده کمیټي به په لس ورځو کې دننه د ملازمینو د غوښتنو په اړه سفارشات تیاروي. د اگیگا خیبر پختونخوا بیان آصف افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو د پنشن ختمولو او د ریګولرایزیشن به شمول نور غوښتنو لپاره د درې میاشتو نه احتجاجي مظاهره کوي خو حکومت یې غوښتنې نه مني.
کم سړی ریټایر کیږي کی قبل از وقت شپیتو کال نه مخکې کم سړی ریټایرمنٹ اخلي نو پر یار هغه نه به 3% هغه نه به کټوتی کیږي. نو دا مې ظالمانه غونه کې اقدام نه دین علاوه ډاون سیزنگ دی شروع کړی دی مختلف ادارو کې دی لګیا دی پوسټونه ختم کړ چې کم کسان ریټایر کیږي بس هغه پوسټ ورسره ختمیږي. بیا په دا سلسله کې چې کله موږ پریس کانفرنس وکړو چې حکومت طرف نه موږ سره رابطه شو او بیا حکومت یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې په هغه کې وی ویل چې د حکومت طرف نه دا وفد به دا کسان به وي دا جرګه به وي دی به تاسو سره کې نه تاسو کوم مطالبات دي تاسو کوم تحفظات دي په هغه باندې به خبرو کو. نو په هغه کې محترم رانا ثناء الله صاحب چې هغه ایڈوائزر دی ته پرائم منسٹر صاحب ته پولیټیکل افیئرز بل پکې علي پرویز صاحب ایم او ایس ته ته فائنانس ڈویژن بل فضل طارق فضل چودھری صاحب چې ایم این اے دی او اسپیشل سیکرٹری ته وزارت داخلي دین علاوه ڈی آئی جی سیکورٹی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور نور ڈیر مشران پدا کې انوالو شو او ان شاء الله تعالی حکومت دا کندې هلی کړی دا چې 20 تاریخ نه مخکې مخکې چې زموږ کوم تحفظات دي د پینشن حواله سره په ډاون سیزنگ ته ادارو نچکار ہے او سپی فنڈ حواله سره دین علاوه نور مسائل دي چې پکې په بوډا توپ باندې یو سړی ریټایر شي یا په دوران سرس کې وفات شي یا په بیماری باندې هغه میډیکل باندې لاړ شي هغه بچي یا لور به هغه به نوکر کېدا.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیه اپټا مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره کارکونکو د فروری په لهمه اسلام آباد ته رسیدلی وو. دا عزیز الله په وینا چې د هغوی اتحادیه د احتجاج ځنډولو فیصله نه مني.
بیا چونکه تیارې زمونږ د ټولو صوبو شو بیا د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو یو ډېر غټ مضبوط چې کم زمونږ په لګیګا ردل ته راغې پلیټ فارم باندې ټینګو شو ټول تنظیمونو خپل تیاری کړو د 10 تاریخ ته پار بھرپور طریقې سره او نن په اسلام آباد کې د نور ملک خلشم ویلې یا د پنجاب خود خیبر پختونخوا نو په کم از کم په لکونو کې ملازمین نن اسلام آباد ته تلل د خپل احتجاج او د خپل حق اغشتو د پاره. خو الته کې چې کم د مرکز نمائندگان دي د آل گورنمنٹ امپلائیز نو اغي باندې پریشر او پاغي باندې دباو چې را مذاکرات ته کینه او تاسو خبره مونږ منو. نو زما دا موقف کلیئر اوسمو محکم دی بحثیت دا اپٹا آل پرائمری ٹیچر اسوسیشن صوبائی صدر عزیز اللہ خان زما دا موقف محکم او اوسم دی دې ته میدان دی مذاکرات نو محکم وي چونکه زما مذاکرات نو نیم تلې ما دا غینه معذرت کو زکه چې بیٹه مو دا خبر او کړ چې تاسو کا فیصله کوم نو دروازه پرانا کیو کې چې خلکو ته پته ولګي چې یاره دا مذاکرات شو دا کمیټي جوړه شو او زمنګ دا مسائل به په دې دوه ورځو کې حل کیږي. خو چې کله خبره شپې ته ورسی اتو بجوتا او نه بجوتا نو دا د پاکستان احتجاج دی دا صرف د اسلام آباد نه دی.
دا پاکستان د ټولو سرکاري کارکونکو اتحادیو د پنشن اصلاحات او نور غوښتنو په اړه د فروری په لسمه احتجاجي مظاهره او پرلت اعلان کړی وو. د اگیګا د انتظامی په وینا که حکومت یې په مقرره وخت کې غوښتنې ونه منلې د فروری په شلمه به ټول وفاقي سرکاري کارکون کی د غوښتنو منلو پورې په اسلام آباد کې د پارلمنٹ هاوس مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز د سهار لنه د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 15580 15515 او 15880 کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز اورېدلې شي. السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خپرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال رادیو اوریدونکو او د یوټیوب او فیسبوک باندې کتونکو ستړي ماشي، سروې اونیزه خبرونه ده او زه پلوشه سحاق تاسو ته په دې خبرونه کې خراغ لاست وایم. نن په سروې خبرونه کې تاسو ته نن را سره په خبرونه کې میلمنه پلوشه کاکړ ده. پلوشه کاکړ چې وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره هڅې کولې او وروسته بیا د ښځو د چارو وزارت اداري مالی مرستیال پاتې شوه. دوی اوسمهال له هیواده بهر دي او په ناروې کې ژوند کوي. د میلمنی په ژوند او په هنر، په اداغې، په لاسته راوړنو، په دې هر څه به خبرې کوو. خو اوریدونکو تاسو هم موږ سره په دې خپرونه کې برخه اخیستل سي او د برخې اخیستلو لپاره موږ ته په دې شمیرو زنګ ووي. 00 او د واتساپ شمیره مو ده 00 و 24 1 4 9. اوریدونکو پلوشه کاکړ صاحب، تاسو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم او ډیره زیاته مننه چې تاسو زموږ بلنه ومنله چون تاسو په رخصت باندې مو وي.
مننه تاسو نه. زما هم نام پلوشه جان د مشال رادیو ټوله اوریدونکو ته لیدونکو ته خپل ځانګړي سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې زمونږ د آواز ټوله پښتنې مېرمنې چې په لار او بر کې ژوند کوي او د زړه په خوږونو یې واوري او خوشحاله
مسیزه تاسو سره. مننه تاسو ته هم ډیره مننه. اوریدونکو یو یادوري کوم چې د خبرونه تاسو ته هر اونۍ ملیحه امیرزاده، از ما همکار ملیحه امیرزاده وړاندې کوي، خو چونکه هغه په رخصت دي نو د خبرونه نن زه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې نیمګړتیا یې را سره ومني او هغه لپاره مخکې له مخکې بخښنه غواړم. نو پلوشه کاکړ صاحب، راځه پیل به وکړو له دینه چې تاسو په افغانستان کې لکم سیمې سره تعلق لري.
ځکه کله افغانستان ویم زه مشخص سیمه ماته دومره مهمه نه ده، زه د افغانستان یم. او بیا هم خو په ځانګړې توګه هر چا ته خپل د ماشومتوب ځای او د زیږیدلو ځای ورته ګران وي. زه په ننګرهار کې زیږیدلی یم، د بیسودو په کلي کې زیږیدلی یم چې د ننګرهار ته نږدې د بیسود د پله تر څنګ یوه سیمه ده، او د جمالیو کلي کې زه زیږیدلی.
ښه، او که دا هم راته ووایي چې تحصیل مو چیرته کړی ده او کوم ځای کې تاسو ډیر وخت تیر کړی ده، په ننګرهار کې که مثلا په مرکز کې، که په دې اړه هم تاسو خپل معلومات راکړي.
او زه دا ښه پوښتنه ده، ماته دا ډېره جالبه ده. چاره نه دا پوس نه دی کړی چې چیرته ډېر اوسېدلی وي. زه ډېر په کابل کې اوسېدلی یم، مګر زما د پلار د دندو په وسیله چې هغې به چېرته کار کوو، نو موږ هغه وخت چې کوچنیانو هر ځای ته د افغانستان هر ولایت ته تقریبا تللی یاستو، ډېرو ولایتونو ته، هر ته به نه ویم ټولو ته تللی یم. څه په کاري وجه تللی یم او څه د پلار د ژوند او د کوچنیوالي په وجه. ما تر شپږم ټولګي پورې مکتب په ننګرهار کې په بیسودو کې ولوستو. بیا وروسته د هغې نه زه لاړل ما مونږ کندوز ولایت ته لاړلو. بیا په کندوز کې مې هلته مکتب ولوستو په نامه د نسوان مرکزي و هلته مې درس ولوستو. بیا د جنګونو د وجه نه د هغه ځینه بېرته واپس راغلو کابل ته. یو څه مده نور تر زما پوهنتون دوره نور د مکتب دوره مې ټول په کابل کې ولوستې ده او ختمه شوې ده او زما کوچنیان هم پیدا ده په کابل کې شوې
ده. ډیر ښه. نو تاسو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې تاسو اوس په ناروې کې دا څنګه
ژوند همیشه په ستونزو سره مخامخ یو زمونږ په خصوص زمونږ په هیواد کې مونږ د ناخواله د وجه نه د جنګونو د وجه نه د ناامنۍ د وجه نه لکه څنګه چې مهاجرین زمونږ ډیر شو هر چېرته دوی ژوند درلود او په ستونزو باندې نو زه هم د ښځو مېرمنو نه وم ځکه چې ما کوچنیان درلودل. ما مجبور وم د هغې د امنیت دپاره د هغې د ژوند د ښه کېدلو دپاره خپل ګران هېواد پرېږدم. خو په ډېرو وختونو کې زه په اړیکو کې وم سره او داسې نه وم چې ما اړیکې نه درلودلې یا تللې نه وم. خو په دغه دوه نیم کالو کې یا څه کم درې کالو کې دغه ټولې اړیکې د هېواد سره په داخل کې دومره نه لرم لکه په بهر کې چې د مېرمنو سره زما ارتباطات ډېر دي.
ډېر ښه. ستاسو تجربې او ستاسو لاسته راوړنې دا خو ما ټول وکتلو خو چونکې هغه بیخي زیات و نو ما په دا نیم ساعت کې نه شوی کولی چې دا ټول لکه اورېدونکو ته په شروع کې ووایم. نو که په دې اړه تاسو موږ ته خپله ووایئ چې تاسو څنګه سیاست ته راغلی او لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې هم یاد کړ چې تاسو په افغانستان کې د تیر دولت په نظام کې تاسو د بشري حقوقو د ښځو د اچارو د وزارت مرستیال هم پاتې شوي او بلکې د بشري حقوقو په برخه کې هم تاسو هڅې کړې دي. نو که په دې اړه یو لنډ معلومات راکړي نو اوریدونکي مې ستاسو په
اولنه اولنه زه سیاست ته دا د ښځو ژوند انسان خوا وغواړي یا ونه غواړي سیاست ته دا ژوند د سیاست سره نښتی دی او راښکل شوی دی. زه د کوچنیوالي نه زه د خپلې محترمې نیا سره لویه شوې یم چې زما نیا د یو روحاني کورنۍ زما نیا یو پوهه مېرمن وه چې هغې زموږ په کلي کې خپل په شخصي پیسو باندې او په خپله درایي باندې یو مکتب جوړ کړی و او ښځو ته د تعلیم په هکله. هغه زما همیشه به په فکر کې د کوچنیوالي نه و لکه څنګه چې دغې زما په مورد کې بعضې کتابونه هم د دې په هکله لیکل شوي دي او ما بار بار دا راته ویلي دي. نو زه په هغه تعلیم یافته کورنۍ کې چې زما نیا د تعلیم او پرمختګ ښځو ته د برابر حقوقو دپاره مبارزه کړې وه زه په هغه کور کې لویه شوې یم. نو بیا د هغې نه وروسته دا کوچنیوالی مې د خپل نیا سره چې تېرو همیشه به مې په فکر کې دا د ژوند مسایل د ښځو مسایل د برابر حقوق مسایل یا یعنی زه تاسو ته که زه خپله قصه وکړم چې زمونږ یو مېرمن وه چې زمونږ په کور کې یعنی کار کوو دا زمونږ د پلار کورنۍ یو من خلکو ما هیڅ اغې ته ما مور ویلې یو چا راته ویلې و ستا مور خو دا نه ده ما ته دا ستونزه ښکاري چې زه یو غریب ښځې ته مور ونه وایم. نو ما سره دا فکر و همیشه به مې خواکوږی درلودو. نو بیا چې کله سیاست ته په دې راغلم چې درس و سبق مې چې د فاکولتۍ نه راخلاصه شوم نو دا هر څه چې انقلابونه او دا جنګونه او کودتاګانې چې په افغانستان کې وشوې او دا خلک چې ښکیل و چې حتی د یو بی بی سي تلویز ادارې د اورېدلو ته مونږ ته اجازه نه درلودله دا به ماته ډېر دردمند و. او هغه وخت کې زه کوچنۍ وم نابالغه وم دومره احساس مې خو درلودی چې زما په هېواد کې داسې یو حالت دی چې یو مطبوعاتو ته ازادي مونږ نه شو اورېدلی. زه کوچنۍ وم چې کله دغه اووم د ثور کودتا وشوه نو زما نیا به همیشه دا د بی بی سي راډیو اورېدله هغې یا پلار به مې اورېدله. مونږ ته به ویلې چې نه دا د بی بی سي اورېدل دا د غربي راډیو د دا منع ده. نو ما به فکر کوو چې دغه ازادي ډیموکراسي چې څوک یو حکومت ځان ته وایي چې مونږ ډیموکراتاسو دغه ډیموکراسي نه پلي تر به میزان سره میشو به زراغ لما بشری حقوق ته چې کله څنګه جوړه شو په هرات کې نو زه هلته چلته لاړلم زه د ټولو ولایتونو ته تللم هغه سیمو ته زه لاړلم چې په هغه سیمو کې ښځه میرمن تللې نه وه زه په شینوار ولسوالۍ ته لاړلم چې هلته اولین ځل دی چې ښځې ځي او د ښځو د حقوقو په هکله خبرې کوي چې ما سره یې تصویرونه شته دی زه په پرتو سیمو کې لکه ربات سنګي وایي دغه سیمو ته به چې تللم هلته به ما دا ستونزې او دا مشکلات به مې لیدل بیا پس د هغې نه دولت او دغه بشري حقوقو دوستانو دوی ټول تصمیم ونیو چې تا ته ښځه اوس نو که ته غواړې چې ته راشې اصلي کې راشه د وزارت ته راشه بیا نو دا کیسې زما ډېرې دي او د بیا عدالتۍ کیسې ما ډېرې اورېدلې دي او دا مې په ذهن او په فکر کې وو نو ځکه زه د سیاست ډګر ته د داسې غیر عقلاني زه په یو رسمي ګوند کې نه وم مګر فکر او ذهن مې ټول سیاسي و او ژوند
کاکر صاحب په دې په نور هم رڼا اچو خو یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک دی او تاسو نه څه پوښتنه لري
مهرباني
اوریدونکی ستاسو نوم او له کوم ځای نه تاسو اړیکه نیولې ده پوښتنه مو څه ده
سلامونه ستړې مشه پلوشه تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او زمونږ ډېر قدرمنه ملمانا هم پلواشا دا دوا سره پلواشا
وعلیکم السلام بابر افتخار تاسو ته هم ستړي مشي وایو په خبرونه کې ډیر مننه چې برخه مو اخیستی ده نو تاسو خپل پوښتنه مطرح
مننه پلواشا خوشاله اوسېږي راځه پوښتنه ته درې پوښتنه راځنو کوم شهر پلواشا خور نه خلوم به دغه چې لکه څنګه تر کې هم ویل چې دغه افغانستان کې کوم انجن دی هغه د پرکار کوي خو سی پرې خې دی ولې پرې خو دا آیا الکترون سدي شاته پلوشه خو مات کو ګوري ډیر څه مخ کې کار هم کړی دی تاسو وستا یو سدي الکترون وی نو څه په دلار کې خندونه وی چې پلوشه نه وختل چې یاره دا کار پرې خوښ دل شي خو هغه خندونه په علت سره دا د افغانستان کې کاری پرې خو بل ته پوس بدل نو کوم چې پښتنه انجن وی چې پښتنه وی په بهر هواد کې ژوند کوي نو د خلک د پښتنو یو انجن چې وی دلته کې ژوند تیروي په کوم نظر ورته ګوري د خلک چې وای چې را پښتنه راغلی دا دلته کې ژوند کوي د پاکستان راغلی دا بل ته پوس دا چې کوم ګورو په پاکستان کې هم اکثر داسې سیمې دي چې انجن الته کې نشي کولای تعلیم ته اساسي ولري الته کې لاړ شي مطلب مې دا دی چې قبایلي سیمې چې کومې دي الته کې هم انجن غواړي چې د پلوشي په شان راشي خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي کوشاته الهتونه کې دي شي سیغه د پرسه پلانینګ شته دي پرته نو کې پلوشه سوای پلوشه سره
بالکل تاسو ډیره خسته پښتنه وکړین نو کاکر صاحب به دا پښتنه باندې تاسو ته جواب نه درکې ډیره مننه او رازو تاسو پښتنه ته کاکر صاحب تاسو به دې پښتنه اوریدلې وي او که دې ته جواب ورکې ډیره مننه به
او اول دا چې سوال دلته راغلی ملکه څنګه چې ستونزه په ټوله ته معلومه ده کومه کار زمینه چې ماته هلته مساعده وه متاسفانه چې اوس ماته مساعده نه ده او دا یوه لویه ستونزه ده او غمجنه ستونزه ده ماته ځکه چې په یو حساب زه باید پسې واضح تاسو ته ووایم په یو حساب پښتون حاکمیت کوي او زموږ نوم بد دی چې دا د پښتنو نه دي او بیا زه یو پښتنه هغه هیواد کې اجازه د تعلیم نه لرم دا هټه ستونزه ده ماته دوم د زه چې ولې بهر ته راغلی ما دلیل ما تاسو ته مخکې ویلی چې د امنیت ستونزې دي دومه پښتنه بله پښتنه یې دا وه چې په هغه سیمو کې چې اوس هم سبق ته نجونې نیسي دلته دا د ستونزه دا ده چې زمونږ اصلي نه اسلامي قوانین یا قانونونه پلي شوي دي او نه هم زمونږ هغه سنتونه هغه رواجونه چې زمونږ د فرهنګ نه لرې دي په تعصب سره هیڅ یو بل قوم بیا هغه پلي نه کړي مګر په پښتنو سیمو کې پلي کېږي دغه بد رواجونه دي په دې چې که زما د انجونو مخ چا چېرته ولیدو هغه ګناه ده که زما د مېرمنې نوم چا په مجلس کې واغسته ما دا خبرې او دا مبارزه ډېر لیدلې دي. په یو مجلس کې چې د یو نارینه پښتون خپل د میرمنې نوم نه اخلي، مګر په دې نه پوهېږي چې زمونږ په اسلام کې صدر د اسلام کې بی بی خدیجه څوک وه، بی بی عائشه څوک وه، ولې د دې نوم اخیستل کېدو همیشه تر اوسه په لیکلو کتابونه کې دي. ما لیدلې چې په فیسبوک کې چې تر څو یې مور ژوندی وي نوم بیا نه اخلي، چې کله یې مور مړه شوه بیا هغه په فیسبوک پاڼه کې لیکي چې مور مې دا وه او تصویر سره یې اچوي. دا زمونږ د عناناتو د بدبختانه داسې مې دي. او یو دلیل یې یوازې دا نه دی چې زمونږ وروسته پاتې دی، چې زمونږ نارینه ورونو د درس او د سبق او د تعلیم نه وروسته پاتې دی. دوم دلیل دا دی چې دا وروسته پاتې کړلی شوي دي په تاسف سره، هغه ته دا زمینه نه ده مصاحبه کړې. د نړیواله ټولنه په همدې فشار راغلي لکه څنګه چې زموږ په کوزه پښتونخوا کې تاسو وګورئ زموږ د اخباته زه قطن دغه سیمې ته سرحد ورته نه وایم ځکه چې ماته د سرحد معنا نه لري. سیمې پښتانه تاسو یادوم، دا خو سیمې پښتانه زمونږ د تعلیم نه محروم شوي دي. تاسو د ټک نه غاړه ته وګورئ او دې غاړه ته وګورئ چې څومره ستونزه پکې موجود ده. دوی ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. که چېرې زما پړونه یې وغورځېدو هغه بې حرمتي دي ښکاري، مګر چېرته زه د تعلیم نه وروسته پاتې شم هغه بې حرمتي نه ښکاري. دلته د نارینه ونډه ډېره مهمه ده. کمنګ ته میاسته نارینه ولرو نو په څنګ کې میرمنه ته اجازه ورکول کیږي.
کاکړ صاحب پښتنې خو موږ سره ډېری دي او زه غواړم چې په دا ټول باندې رڼا واچو، ځکه چې ستاسو خو ماشاءالله که ووایم چې تاسو ډېر خدمت کړی د وطن ته د ښځو لپاره، د تاسو بلکې یو معلمه مو یا نو دا ماته اوس را یاد سو چې تاسو په ښوونځي کې په افغانستان کې معلمه هم پاتې شوی یا نو د هغه تجربه کا لګ وای راته چې هغه تاسو څنګه تجربه وا او تاسو بیا له هغه نه بیا سیاست راغلی او د تاسو پسې شا پسې څوک ولاړو چې تاسو تر دې ځای ورسېدی لکه تاسو پلار او مور؟
ډېره ښه پښتنه ده، ډېره ښه پښتنه ده. زه چې کله د پانتون نه خلاصه شوم ما واده وکړو او بیا د خپل د ژوند ملګري سره مې زه ځکه ورته نه میړه ورته ویم او نه د هغه زما د ژوند ملګری و. زه د هغې سره زما قوي د ژوند سره غیر زما د مور و پلار نه زما د ژوند ملګری و چې هغې زه ډېره حمایت کولم او هغې زه ډېر سپورت کولم چې زه سیاست ته راشم او د ښځو د حقوق دپاره مبارزه. او زه معلمه وم، ما معلمي شروع کړله. ما ډېر جرأت په معلمۍ کې نه درلود ځکه چې زه نه مې فارغه وم. د یو څوک چې د دریشت یا څلېرشتو کالو یا پنځه دغه حدود کې به مثل و او ما معلمي شروع کړه. بېرته زه هلته هم عامره د دپارتمنټ شوم په ننګرهار کې د جنګونو د وجه نه د کابل نه چې لاړلو، بیا د مکتب مدیره شوم. بیا وروسته د هغې نه چې کله انجونو دپاره مکتبونه وتړل شو، اوله دوره د طالبانو وه، ما د یونیسف سره په همکارۍ سره د انجونو خونزی کورنی خونزی پرانستل چې هغه کې د صحی تعلیمات د یعنی د پوشش لاندې ما هغه تر د دنیاوی درسونو او دنیاوی درسونو د ساينس او د نور درسونو سره مې هغه سره مکاتب مې مکتبونه مې خونزی مې پرانستل او هغه سره به مې کومکونه کول چې دا کومکونه ما په بخوری سره چادرې به مې په سر وه او زما یو کوچنی زوی به را سره و چې مشرو د تک وکاله دا به مې را سره ممکن د دین هم کوچنی و د یو محرم په توګه ما وړو د نورو همکارانو سره. بیا په کلي کې تللم، بخوره به مې په سر وه او په دولتي موټر کې نه تللم. بیا مې مکاتبو ته کومک کو او د هغې نجونو دپاره
کاکر صاحب دې ته به بیا هم راشو. خو موږ سره یو بل اوریدونکی هم د اوریدونکو چونکې ستاسو نه پوښتنې ډېرې لري نو موږ سره اوریدونکي ډېر دي او هغوی هم غواړي چې خپلې پوښتنې تاسو نه وکړي. نو ورځو چې څوک دي موږ سره او څه پوښتنه لري اوریدونکو که پوښتنه مو لنډه ووایي، ځکه چې موږ سره وخت هم کم دی او پوښتنې هم ډېرې دي.
السلام علیکم پلوشا صاحب.
وعلیکم السلام
کاکر صاحب، ته سلامونه.
وعلیکم السلام گوهر علی دوران دی موږ سره. گوهر تاسو خپل پښتنه وایې. د میلمنی نه پختنه لري
میلمنه څخه مده پختنه چې زمونږ په باجوړ او به خصوصي چارمن کې چې کم ده خلک دې د تعلیم د جنو تعلیم ته ډېر یعنی شوق لري خو دلته صرف د پرایمری لیول پورې سکولونه شته او بیا د میډل او های لیول سکولونه نشته نو دلته خو اوس میلمنین صدا پختنه چې دې کې دولت سومنه پړ دې ولس ولس غواړي چې مکتب ته جنې لاړ شي خو دلته مکتبونه نشته
ښه ډېر مننه بس تاسو پښتنې ته به ځواب درکړي راځو ککړ صاحب که تاسو د دې پښتنې ته ځواب ورکړي دا ورته
او ستونزه زمونږ په لر او بر پښتنو کې یوه ستونزه ده خصوصا په پرتو سیمو کې دلته د ولس ملګرتیا ته ضرورت دی نه د دولت ملګرتیا ته که چېرته ولس او زمونږ خلک غواړي چې نجونو دپاره مکتب جوړ کړي نو هغوی کولی شي چې مکتب جوړ کړي په تعصب سره چې دلته دغه د افراطیت مسله ډېره اوږده مسله ده او کله چې دغه افراطي مفکورې رامنځته شوې نو زمونږ هغه ښه دودونه هم د تاثیر لاندې راوستل او په دې کې د ښځو لپاره اولنۍ ستونزه ما ته هم دا سوال دی چې اولنۍ ستونزه چې راپېښېږي دی د په یوه ټولنه کې که جنګ راپېښېږي ولې مېرمنو دپاره ضرر رسېږي ولې دین ته اسیب رسېږي ولې دین ته اسیب رسېږي ولې دین د تعلیم مخه نیول کېږي دا غټه ستونزه پرته ده په دې چې په هغه سیمو کې دین ته هغه افراطي کسان چې یا روزل کېږي یا تربیه کېږي د دین د تاثیر لاندې تللي دي زمونږ نوی نسل د تاریخ نه زمونږ د دودونو نه خبر نه دی دغه مونږ کله ویو چې نوی نسل به پرمختګ کړي خو په تاسو
بالکل کاکر صاحب ډیر وبخی چې زه ستاسو په خبره کې درولېږه با خو چونکه زه غواړم دا ټول پښتنې مطرح کړو او په دا ټول باندې خبرې وکړو نو دا غیله وجنه نو زه غواړم چې تاسو دلته یو بل پښتنه وکړم چې تاسو په افغانستان کې د ښځو لپاره هم ډیر کارونه وکړه او لاړیا په نور سیمو کې هغه سیمې چې د ښځو لپاره یعنی دومره هغه نه دي که نه لکه د افغانستان په شرایطو کې او تاسو په هغه حالات کې ښځو ته ډیر خدمت کول نو تاسو هلته د کوم داسې مهم ستونزو سره مخ وئ؟
زه به ستونزې خو ډېرې وې خو زه به یوه ستونزه تاسو ته ویم. یو وخت ما په هرات کې کار کوم او تاسو ته ویلي چې زه تقریبا په څلور دیرشو ولایتونو کې د افغانستان ما کار کړی دی او زه تللی یم که کار مې مرکزي سیمه کې و ځکه زه زون مسؤول وم د شرقي زون یا غربي زون که مسؤلیت مې درلود دی په پرتو سیمه کې تللم خو یوه ډېره غټه ستونزه چې ما په هرات ولایت کې ولیدله همداسې بیا تاسو ته ننګرهار هم یادوم مقایسه شوق به تاسو ته یاد کړم هغه دا وه چې د دې اواز نه اورېدل کېدو او د سیمې صلاحیت هغه موږ چې ورته ویو چې جنګ سالاران یا ټوپک سالاران یا هغه چا چې محلي قدرتونه لرل د هغوی په لاسو زما یوه قصه په یاد ده چې یو مېرمنې تقریبا شپاړس کاله د واده نه چې څلوېښت ورځې ناوې وه ژوند ملګری ایران ته تللی و بیا د هغه په بیا وروسته قضیه معلومه شوه د دې مړې ژوند دی کله چې مړی ژوندی ورته ورک شو د ښځه بل چا سره د دوی په مشوره باندې د خپل د میړه د کور نه د بل چا د خپل وعده وکړو هغه نه ماشوم پیدا شو کله چې ماشوم پیدا شو اتلس کاله وروسته یا شپاړس کاله وروسته چې دا ډېره کوټنۍ جنۍ وه چې وعده یې کړی و میړه یې راځي د بند نه خلاصېږي ایران کې موادو کې نیول شوی و هغه چې د بند نه خلاصېږي محلي قمندانان پېژني دا وعده کړې ښځې پسې راځي چې ته زما مېرمنې تاسو فکر کوئ زما مېرمنې کله چې دا مېرمن د خپل د کوره وزي راشي وایي چې زه نه غواړم قضیه ما ته راغلله مونږ دغه ټول محلي قضیه او دا ټول بشري حقوقو کمیسونو مونږ د دولت سره خبرې ورته وکړلې دا جنۍ ما خپله ولیدله چې هم ښکلې وه هم ځوانه وه هم ماشومې شوې وه هم واده یې کړی ورته راغلل او دای د کوره ایستله کله چې د کوره ایستله وایي تاسو لږ صبر وکړئ لږ صبر وکړو په دی ورته د دروازې شاته ودرېدل پوه شو چې اوس مې په زوره وباسي او دا سړی کمزوری و د دې د ژوند ملګری دی ځان ته اور واچو او ځان یې وسوسه. داسې په سلهاو قضیې داسې شوي دي چې ناغوښتي د بدو په بدل کې انجونې ورکول کېږي، د پښتنه ته نه کېږي، د پیسو په بدل کې ورکول کېږي. دا هغه ستونزې وې، وهل ټکول د عادي خبره وه. فکر کوي چې دغه وهل ټکول د ښځې د نارینه دنده ده او د دوی هیڅکله دغه میړه په میړانه ونه پېژندل.
بالکل بالکل کاکر صاحب، یو بل پوښتنه چې تاسو اوس له هیواد بهر لکه څنګه چې تاسو ویل چې تاسو اوس مال په ناروی کې ژوند کوی، نو څنګه تاسو اوس هم هلته د ښځو د حقونو په برخه کې فعال یاست؟ که اوس تاسو په دې برخه کې کوم هڅې نه کوئ، لا فعال نه یا په دې اړه که اورېدونکو ته ووایا نو دا به
ولنه زه وسم په ناروی کې منګا یو د ښځو یو چتر جوړ کړی دی د افغان وومن کوارډینیشن امبریلا، او دا منګا د ښځو د حقوقو لپاره کوم فعالیتونه چې لرو د ښځو هم په افغانستان کې او هم په هر د افغانستان نه منګا د ټولو نړیوالو سره منو او کانفرنسونه کې ګډون کوم. اول ته د افغان د ښځو د میرمنو حق پورته کوم او نړیواله ته مې په بارها ځلې ویلې دي چې څنګه هم چې افراطیت ته تکرار کړي په افغانستان کې همداسې تاسو نه هیله لرو چې دغه لمن زموږ د سیمو نه راټوله کړي. او دلته موږ بشري کومکونه هم کوو او موږ د سیاسي وده، اقتصادي وده دپاره د ښځو د پرمختګ دپاره هم موږ پلي ګامونه اخیستلي او تر اوسه پورې موږ او زه په مختلفو پروګرامونو سیمینارونو کې څه ناسته نه یمه
بهاره ما او د نړیوالو سره لکه اوس د ویاړ زیده چې تاسو اوس هم په دې بخ کې فعال او دوامدار دي ستاسو هڅې. خو کاکړ صاحب موږ سره وخت یاري نه کوي، نو موږ بالکل په اخیری شیبو کې ستاسو اخیری پیغام به ښځو ته سوي، خصوصا هغه ښځو ته لکه په افغانستان کې په اوسني نظام کې دوی خپل غاګ تاسو وړاندیز ورته لري؟
زمونږ وړاندیز ټول سیمو ته دی، ټول پښتنو سیمو ته، ټول د افغانستان ښځو ته، ټول دا دی چې دا هیڅ غیر د رب د ذات نه هیڅ شی د خپل حالت دغه حالت چې راغلی دی نه پاتې کیږي. مونږ دلته چې فکر کوي چې موږ په دغه ګرمه او یخه اوبو نه او تودې او سړې هوا نه مستفید کیږو یا برخمن یو، تاسو ناستئ. موږ دلته هم ستاسو دپاره یو لویه پښتوانه استو چې ستاسو حق یو آواز چې په خپل هیواد کې نه پورته کیږي، موږ ستاسو آواز یو او موږ ستاسو غږ یو. دا زموږ دنده ده چې ستاسو دپاره بیا داسې زمینه مساعده شي چې ټول وګړي په خپل هیواد کې یو ځای راغون شو او یو ځای ژوند وکړو او په اتحاد او اتفاق سره خپل هیواد ته بیرته راستانه شو. موږ امید د دې لرو چې دغه زمینه موږ مساعده کړو او د نړیوالو نه همدا هیله لرو او همدا هلې ځلې کوو.
کاکر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو ښکلي خبرې وکړي او ښکلي پیغامونه مو ورکړو. موږ غواړو چې نور هم تاسو سره خبرې وکړو. تاسو سره خبرې ډیر خوند کوي خو وخت یاري نه کوي، لکه څنګه چې مې مخکې مو ویلې موږ سره ټایم ډیر کم ده. پر راتلونکو خبرونه کې امید دی چې بیا هم تاسو سره خبرې وکړو په دې اړه باندې. نو د نن د راتلو په دې خبرونه کې چې موږ سره ګډون وکړو، زه تاسو نه ډیره مننه کوم. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، خدای پامان.
تاسو نه مننه کوم، کور مو ودان چې وخت مو راکړئ، همیشه زه ستاسو په خدمت کې یم. ولنه
ډیره زیاته مننه. اوریدونکو دا وه د نن ورځې سروې اونیزه خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. په راتلونکي خپرونه کې چې بیا هم زما همکار عملی حامد زاده به تاسو ته دا خپرونې وړاندې کوي. تاسو ته ښه وخت نه غواړم، د خدای پامان.
ای د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن